آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لس نیمې بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د افغانستان او بهرنیو قواوو دوه سرخیل ټکي غورځېدلې دي. د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان د یک شنبې پورې د جلسې په شمول په نورو تورونو محکوم شو، او د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ رئیس وایي په سوریه کې د روسي نظامي عمل په دې لوبه کې یو داسې بدلون ښیي چې ځینې فکتورونه غلط دي.
نن د دوشنبه ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 12مه ده. په امریکا کې نن د کولمبس ورځ نمانځل کیږي، او په موسی قلعه کې زرګونه ماشومان د پولیو د واکسینو نه محروم دي. دا او نور مطالب لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او متی العابد د دې ساعت خبرونه وایو.
یوه د افغانستان د قواوو نظامي سرخیل ټکه وه چې نن غرمه د بامیان په ولایت کې وغورځېده. چارواکي وایي چې د سپرلیو په جمله کې 2 تنه وژل شوي دي. د عملیې په ګډون په دغه ترانسپورتي الوتکه کې 8 تنه سپاره وو چې تر غرمې مخکې د بامیانو د فولادي سیمه کې وغورځېدل. د بامیانو د والي ویان عبدالرحمن احمدي امریکا غږ ته وویل چې الوتکه د بامیانو د هوایي ډګر څخه کابل ته روانه وه چې الوتنه لږ شیبه وروسته وغورځېده. بل الوتکه د بهرنیو نظامي ځواکونو نظامي سرخی الوتکه وه چې په کابل کې غورځېدلې ده. په دې الوتکه کې د ناټو 15 غړي وژل شوي دي. د برطانوي مطبوعاتو د برطانیا د دفاع وزارت له قوله ویلي چې په دغه پیښه کې 2 برطانویان مړه شوي. تر اوسه دغه دواړو الوتکو د غورځېدو دقیق علتونه نه دي معلوم شوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې ناپیژندل شوو وسلوالو نن سهار د قندهار په ښار کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما یو افغانه کارکونکي په برید کې وژلې ده. د قندهار د عامې روغتیا رئیس د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې میرمن تورپیکی الفت نن سهار میرویس روغتون ته ورولل شوه، خو څرنګه چې سخت زخمي شوې وه نو روغتون ته په لاره کې مړه شوې وه. د یونما دفتر د تورپیکی الفت وژنه تایید کړې ده. یونما د تورپیکی الفت وژنه غندلی او ویلی دی چې د پیښې پلټنه کوي. یونما همدا شان د تورپیکی الفت د کورنۍ او د هغې د همکارانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د قندهار پولیسو ویلی دی چې ناپیژندل شوو وسلوالو موټر سایکل سپرو نن سهار د قندهار د ښار په څلورمه ناحیه کې د یونما د ادارې په افغاني کارکونکي چې دفتر ته روانه و برید وکړ. په میرمن تورپیکی د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی.
او د کندهار په شمالي ولسوالۍ غورک کې یو ځل بیا د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. چارواکي وایي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو د دغه ولسوالۍ مرکز او شاوخوا پوسې لا هم د حکومتي قواوو په خپل کنټرول کې اخیستې ساتلې. یوې امنیتي منبع امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه په دې جنګ کې 25 افغان پولیس عسکر وژل شوي دي. د 215 اتل قول اردو قومندان په غورک کې د جګړې د شدت خبرونه تایید کړي دي، خو وایي چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی معلوم. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق تیر ماښام د ځانګړو قوو په مرستې د هوا له لارې د غورک ولسوالۍ ته ورسېده. امنیتي مقامات وایي چې اوس هلته سخته جګړه روانه ده او شاوخوا 40 طالبان په بمبارۍ کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو مطبوعاتو ته په ټلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د غورک د ولسوالۍ 4 امنیتي پوستې نیولې. د غورک ولسوالۍ د کندهار په لیدیځ کې له هلمند او روزګان دولتونو سره نږدې پرته ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ایران د تلویزیون د راپورټ له قراره د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان د یخشنبه په ورځ د جاسوسۍ په شمول په نورو تورونو باندې محکوم شو. راپور د قضایي قوې نتا غلام حسین محسنی ایجیل قوله د خبره کړې ده، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. یوازې همدومره ویلی دي چې رضایان او د هغه مدافع وکیل کولی شي چې په شلو ورځو کې بلې محکمې ته عرض وکړي. د رضایان مدافع وکیل نه دغه فیصله تایید کړې او نه یې په دې راپور تبصره کړې ده. رضایان د 2014 کال د جولای په میاشت کې ونیول شو. د نیول کېدو نه مخکې 2012 کال رئیس په ایران کې د واشنگټن پوسټ خبریالو د ایران مقاماتو د رضایان ښځه او دوه کسه نور ژورنالیستان هم ونیول، خو هغوی وروسته خوشې کړل، مګر رضایان په بند کې پاتې شو. د واشنگټن پوسټ مسؤول مدیر ډګلس په دې هکله داسې ویلي دي:
Well, we've now heard from the Iranian government today's announcement that a verdict has been issued.
مونږ اوس د ایران د حکومت نه چې درځایان د قضیه په اړه کې فیصله انکړه ده خبر شو. خو دا نهایي فیصله نه ده او دا قضیه بل محکمې ته وړل کیږي. مونږ فقط همدومره پویګو او بد مرغه دا فیصله هم د هغه معما او د هغه لوبي ادامه خي چې ایران د دې قضیه په حق تر اوسه عملي کړي. یوازینی شی چې تر اوسه پولیس سرګند او واضح دی هغه دا دی چې درځایان بے ګناه دي، اصلا نور هر څه مبهم دي.
ډګلس ویلی دی دې قضیه په حق له د امریکا د حکومت بل اقدام ته چې د عوامو پام ورته واړول شي منتظر دی. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ رئیس فدریکا مغیرینی نن د دوشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې د روسي نظامی عمل په دغه لوبه کې یو داسې بدلون ښیي چې ځینې فکټرونه یې غلط دي. مغیرینی په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د خارجه وزیرانو د غونډې نه مخکې خبریالانو ته وویل چې د اسلامي دولت د وسلوالو او د نورو هغو تروریستي ډلو په ضد سرګند عمل دی چې ملګرو ملتونو تروریستان بللی دي. غرب په روسیې باندې انتقاد کړی دی چې په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد په مخالفینو باندې بمباری کوي نه په اسلامي دولت. مغیرینی وویل: زما په فکر اروپایي اتحادیه، روسیا او امریکا په سوریه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو په اساس د دې مؤسسې په چوکاټ کې د ګډ هدف لپاره کار کوي، خو باید د دوی اقدامات تنظیم شي. که داسې ونه شي نو ډېر خطرونه شته، په تیره بیا نظامي خطرونه شته دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د روسیې مطبوعاتو سره په مرکه کې داسې ویلي دي:
после нападения на Дагестан.
هغه وخت چې په داغستان کې د حمله نه وروسته ما د بلمنلی تورستي ګروپونو په ضد د عملی اقداماتو فیصله وکړه، نو ډیرو خلکو راته ویل چې دا صحیح نه ده، عملیات باید ونه شي او هیڅ باید هم ونه شي. نو معتقد شو چې که سړی وویریږي نو ډیره خراب فیصله به وکړي. یو څوک باید د مخنیوي لپاره ګام واخلي. خطر شته، خو پرته له عملي اقداماتو به هم په سوریه کې دغه خطر موجود وي.
روسیه د یکشنبه په ورځ په سوریه کې په یاغیانو باندې د ادلیب د ایالت په برو سیمو کې چې د یاغیانو په لاس کې دي زیاتره هوایی بمباری کړی دي. جمهور رئیس پوتین وویل په سوریه کې د نظامی اقدام هدف دی یو قانونی حکومت ټینګول دي او سیاسي روغې جوړې ته د رسیدو لپاره د شرایطو برابرول دي. پرون جمهور رئیس باراک اوباما د سی بی سی تلویزیون ته ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د مداخلې مقصد د اسد د حکومت ژغورل دي.
تاسو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اورئ. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې په انقره کې د شنبې د ورځې د غبرګو ځانمرګو چاودنو په هکله پلټنې روانې دي او د دوی زیات شک د اسلامي دولت په ډله راځي چې دغه حملې کړې دي. په دغه چاودنو کې 90 کسان وژل شوي. ښاغلی اوغلو ویلي چې مامورینو د یو ځانمرګې په اړه شواهد ترلاسه کړي او معلومه شوې ده چې د دوی اړیکه د یوې خاصې ډلې سره ده. صدر اعظم اوغلو د ولس نه وغوښتل چې د راګرو خلاف دې یو موټی شي. په خپل ترکیه کې هم سیاسي ډلې په یو بل تور لګوي چې په دې چاودنو کې لاس لري. همدا هم وایي چې هدف یې د ترکیې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو اخلالول دي چې د نومبر په میاشت کې کېدونکي دي.
د یکشنبه په ورځ په اسرائیلو کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد او ناکراریو دویمه هفته ده، بیا مرګونه شوي او وینې توی شوي دي. په غزې باندې د اسرائیلو په هوایي بمباریو کې چې د فلسطینیانو له لورې د راکټ د ویشتلو په بدل کې وکړي، یوه امیدواره ښځه او د هغې وړه لور وژل شوې ده. د روغتیا د چارو مامورینو ویلي دي چې دوی په یوې ودانۍ کې وي چې ودانۍ پرې وغورځېده او مړې شوې. ډېر نور کسان زخمي شوي دي. یوګاندا وایي د جنوبي سوډان نه خپل عسکر وباسي. د یوګاندا عسکرو په جنوبي سودان کې په کورنۍ جګړه کې د جمهور رئیس سلوا کایر ملاتړ کړی دی. د یوګاندا پوځي چارواکو ویل چې د خپلو قریب 2000 عسکرو ایستل سر د نن نه شروع کوي، خو په کمپالا کې د وسلوالو قواو قمندان جنرال کتوم بابا مالا ویلي دي چې عسکر به د نومبر په اوله هفته کې د سودان نه ووځي. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیې ته ځي چې هلته د چارواکو سره د تروریزم، د سوریې د مسلې او د مهاجرو په مسایلو باندې وغږیږي. د آلمان د دولت نطاق ویلي دي چې میرمن مرکل به د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او صدر اعظم داود اوغلو سره وویني. آلمان او د اروپایي اتحادیې نور غړي ملکونو نه غواړي چې ترکیې ورسره ترکیه سره د مهاجرو په برخه کې مرسته وکړي او د نورو ملکونو ته د مهاجرو د اوریدو د سرعت مخه ونیسي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدانو په جمله کې میلیاردر ډونلډ ترامپ اوس هم د نورو نه مخکې روان دی. او سکل د اقتصاد په برخه کې د نوبل نړیواله جایزه د پرنسټن پوهنتون پروفیسر انګس ډیټن ګټلې ده. په سویډن کې د نوبل د جایزې کمیټې په خپل خبرلیک کې ویلي دي چې د پروفیسر ډیټن څېړنو د اقتصادي ډګر د وړو اقتصادي ودو او همداشان عمومي اقتصادي ودو لپاره ډیر کار کړی دی. پروفیسر ډیټن برتانوی نژاد امریکایی دی، په سکاټلند کې زیږیدلی دی او د 1933 کال نه راپدې خوا د امریکا د نیوجرسي د پرنسټن په پوهنتون کې د اقتصاد استاد دی. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. راپورټونه لرو خو اول ګورو چې د سپورت په دنیا کې خبرې سي دي. ماته ولا بس په د خبرونو په غونډولو بوختونه وګورو چې څه راوړي.
نن نزیبا جان د سپورت خبر یاد ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د زمبابوې کې د تقریبا دوه میاشتې سفر لري. تمرین لوبې پیل کړي دي، دوه وکړي دوه ډیو کټلې درې ملوبې هم نن روانه ده چې د حالاتو مطابق افغانستان په تاوان کې روان دي. د 215 منډو چکم هدف ورکړ شوی دی. د هغې په ترلاسه کولو کې افغانستان 115 منډې کړې، شپږ لوبغاړي سوځېدلي. په معنا دا ده چې مشکلاتو سره مخ دی، نو باقي منډې وکړی شي و به ګټي او که نه کړي
ټیم ضعیف دی که قبل مقابل ټیم
نه. داسې ښکاري چې افغانستان دغه دوه لوبې وګټلې لکه ساده یې اخیستې ده چې داسې ګټو کېدای شي دغه ټکی هم ورته صحیح راشي. نو اصلي لوبه چې کوم ملي ټیم سره د زمبابوې سره ده، هغه د جمعې په ورځ ده. هغې دپاره به دوی باید د دغو لوبو نه څه زده کړي او اصلي ملي ټیم سره به صحیح په دغه سره پلان سره لوبه وکړي. بله خبره د کندوز کې څنګه چې موږ خبر یاستو چې حالات خراب و، مشکلاتو خلکو ته خلک بے کوره شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ یو نیک ګام اخیستی دی. د پنجشنبه په ورځ باندې په کابل کې د کرکټ یوه شل ورځه لوبه کوي او هدف یې د کندوز د بے کوره شوو خلکو سره مرسته کول دي. په افغانستان کې خلکو نه کابل کې خصوصا غوښتل شوي چې پنجشنبه په ورځ راشي، دغه لوبه وګوري، ټکټ واخلي، پیسې ورکړي چې دغه پیسې بیا راغونډېږي او کندوز ته لیږل کېږي.
ډېر ښه.
د ملي ټیم کوم لوبغاړي چې زمبابوې د سفر نه پاتې دي، ګلبدین نایب یو ټیم کپتان دی او جاوید احمدي د بل ټیم کپتان دی چې خپله هم د کندوز دی. د دې دوه ټیمونو منځ کې به لوبه کېږي او پیسې به د کندوز د خلکو په
بېځای شو خلکو سره مرسته کوي. ډېره مننه عابد صاحب. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست وزیر ویلی دی چې په دې وروستیو میاشتو کې په ملک کې د مخالفو وسلوالو د بریدونو نه داسې معلومیږي چې په افغانستان باندې د پردیو تیریو نوې بڼه غوره کړې ده. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را لګولی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې د مخالفو وسلوالو بریدونو څخه معلومیږي چې په افغانستان باندې د پردیو تیری یوه نوې بڼه اخیستې. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی نن د دوشنبې په مازیګر په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې چې د کورنۍ چارو او سیمه ییزو ارګانونو د ادارو چارواکي هم ورسره وو، د افغانستان د روانو امنیتي حالاتو په باب خبریالانو ته معلومات ورکړل.
رسیدن به ثبات افغانستان نیازمند همکاري جدي منطقوي است، نیازمند همکاري جدي بین المللي هستند.
خاغلی ستانکزی ویل په افغانستان کې ثبات ټینګیدل سیمه ییز او نړیوال همکاري ته اړتیا لري او دا ځکه چې افغانان نشي کولای چې د جګړې ټول بار په خپل وګو بوزي. هغه ویل چې په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو پر وړاندې جګړه کې ګډون د نورو هیوادونو اخلاقي او وظیفوي مسؤلیت هم دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کندوز په ولایت کې د خپل مخالفو وسلوالو پر وړاندې د یو لړ بریالي تبونو یادونه وکړه. ویل چې دا عملیات په تر هغې پورې پر مخ یول شي تر څو د کندوز د ښار شاوخوا ته یو امنیتي کمربند جوړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د کابل جلال آباد د لوی لارې د امنیت په باب هم خبریالانو ته معلومات ورکړه. ویل چې د دفاع وزارت د مخالفو وسلوالو د غلچکیو عملیاتو د مخنیوي لپاره دوه الوتکې ځانګړي کړې دي.
یو جوړه تیارې د دې لپاره مازف کړې دي چې کله بدل دي نه سي داسې یو جنجال را پیښیږي. تیار آماده وي چې فورا نغه وکړي اقدام وکړي. اوس د موږ یو تعداد نوي هلیکوپټر سي هغه ته ام ډي 530 وایي، هغه هم هغه ته فعالیت را شامل شوی دي. سي هیله لرو چې د دې تیارو پر راتګ سره چون هم وړکې دي، هم سری دي، هم مانو رغه زیات ده، نو وکولای شو صدا هغه دا مشکل په خاطر حل کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دغه خبری کانفرنس کې د کندهار د خورابک ولسوالی کې د افغان پوز او نړیوالو ځواکونو د سلو ورځو وړاندو ګډو عملیاتو یادونه وکړه. ویل چې په دغه عملیاتو کې خپل مخالف وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي.
یکی از بزرگترین عملیات هایی که در یه وقتهای در چند روز گذشته انجام شد
خغلیستان گزیویل تر طول سر عملیات چه پتیر وزو که تر سره شو زنگلی عملیاتو چه زنگلی زواکون لخوا تر سره شو چه در افغانستان در حکمت و نالیوال زواکون و در زنگل زواکون لخوا در کندهار در خورابک پا ولسوالی که پا گرد تر سره شو چه در کدیشی پتیر و لس کلونه که تر طول سر او بریلی عملیات پا در قسیمه کیوی خغلیستان گزیویل چه پا در عملیاتو که چه د پاکستان د سرحد په 2 کیلومتره کې د افغانستان حکومت د مخالف وسلوالو او بهرنۍ وسلوالو په وړاندې ترسره شول. په کې د غوی روزنځینه په نخښه شول چې په ترس کې د مخالف وسلوالو د مطبوعاتو او څوکو اداري مرکزونه هم لمنځه یوړل شو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ادعا وکړه چې په دغه عملیاتو کې د افغان حکومت 240 دیش مخالف وسلوال وژل شوي دي. محمد معصوم سنګزی ویل چې په دغه عملیاتو کې ډېر استخباراتي اسناد هم د افغان او نړیوالو ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
یخشنبه د میزان په 19مه د نیمروز، قندهار، هلمند، اروزګان او زابل په ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپین پیل کیږي او درې ورځې یعنی د میزان تر 20مه پورې ادامه لري. خپل لونه او زامن چې عمرونه د 15 کلونو نه کم وي واکسین کوي چې د دایمي فلش کېدونه وژغورل شي. د هلمند ولایت د روغتیایي چارو مسؤلینو ویلي دي چې د جګړې له کبله د موسی قلعه د ولسوالۍ زرګونو ماشومانو ته د پولیو واکسین نشي رسولی. پرون د جنوب او جنوب غربي ایالتونو په پینزو ولایتونو کې وبخې د پولیو ضد واکسین درې ورځنی حوزوي کمپین پیل شوی دی. په دې حق لا عزیز الله پوپل موږ ته راپورټ را لېږلی دی.
د هلمند موسی قلعه ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې د روانې جګړې او ځکنیو ماینونو له کبله د واکسین رضاکاران نه دي ورغلي. د هلمند د کتلوی مافیات امیر ډاکټر عبدالحد عظیم امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په ټول هلمند کې تر 291 زره زیات د 15 کالو څخه کم عمر کوشنیان د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې هدف ټاکل شوی. خو د موسی قلعه ولسوالۍ په شپږو روغتیایي کلسترونو کې چې د اوسیدونکو ماشومانو شمیر یې څه کم 10 زرو ته رسیږي له یاد حوزوي کمپاین څخه پاتې دي.
فقط په موسی قلعه کې د موقت ډول دفر تزموږ 15 کلستره چاته یا نفوس نسته. فلال خلک بار شوي دي یا مینونه دي یا کمربند دي دا اوس ماتم شوي دي که چیرې بیا خلک پیدا شي زموږ چمنه به ورځي هغه به کمپاین کې.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي چې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي پر ضد روانه مبارزه کې باید ډېرې خوایور شامل شي. د زیاتوي چې په دې برخه کې به یو اساسي پروګرام عملی کی ترڅو تر لور پروتوسیمو پوري د ګوزن واکسین ورسول شي. نوموړي د دولت له وسلوالو مخالفینو او هر بلې وسلوالي ډلې څخه غوښتنه وکړه چې د واکسین روغتیایي پروګرام سیاسي نه کړي او د ماشومانو د دې مهم روغتیایي پلان په مخ کې خند جوړ نشي.
موګرام لیک مسؤلیتونه زیاتې نو دغه باندې یو اساسي پروګرام په کار دی، یو پلان په کار دی. څه باید وکړو؟ څه ټول جهات، ټول اداره، څه نظامي، څه ملکي او خلک په مجموع کې په دغه پروګرام کې باید شامل کړو.
د هلمند روغتیایي مسؤلین وایي چې د هلمند ولایت هغه لري پرتې سیمې چې لغور او فراه ولایتونو سره وصل دي هم دا ځل د پولیو په کمپاین کې تر ځانګړي پاملرنې لاندې دي. له هلمند سره ترڅنګ په نیمروز، روزګان او کندهار ولایتونو او زابل کې هم د کوشنیانو د ګوزن پر ضد د واکسین رضاکار ټیمونه کور په کور ګرځي او ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین عملي کوي. د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی امریکا ژغت ویل چې د دې ولایت شمالي ناامنه ولسوالۍ خاک افغان د چوپان، ارغنداب او میزانه او دغه راز د کلات په ختیځ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې په نوبهار او اټغر ولسوالیو کې هم د دوی روغتیایي ټیمونه بوختي چې له 15 کالو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي.
او د زابل په ټولو ولسوالیو کې به جریان ولري او طبعا زموږ سره د پولیو په واکسین کې هغه خلک کار کوي چې هغه ټولو ساحو ته تللی سي، مشکل نه لري، نو د کوم خاص جدي ستونزې سره تر اوسه نه یو مخامخ سوي.
په جنوبی ولایتو کې به تر راتلونکو چهارشنبه ورځې پورې 1.6 میلیونه ماشومان په روان حوزوي کمپاین کې د پالج پر ضد وقایسي. خو د نامنیو په ځانګړي ډول روان جنگ، مځکنیو ماینونو او نور عواملو له کبله تر 10% پورې ماشومان په هر کمپاین کې په دې سیمه کې له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یخشنبې د میزان په 19مه د نیمروز، قندهار، هلمند، اروزګان او زابل په ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپین پیل کیږي او درې ورځې یعنی د میزان تر 20مې پورې ادامه لري. خپل لونې او زامن چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي واکسین کوي چې د دایمي فلج کېدو نه وژغورل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د 15 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په امریکا کې د اکتوبر 2مه دوشنبه یعنی نن د کولمبس ورځ نمانځل کیږي. په دې نمانځنه کې د کرستوفر کولمبس درناوی کیږي ځکه چې امریکا یې کشف کړی ده. دغه ورځ ډیر خلک په ویاړ نمانځي، مګر ځینې کسان بیشته چې هغه د دې ورځې نمانځل ښه نه ګڼي. ایډرینا جانګ راپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زی لولي.
دا اکتوبر 12مه په تاریخي وجه ځکه مهم ورځ ده چې په دې ورځ کرستوفر کولمبس د امریکا په ځمکه قدمی خیو. داسې ویل کیږي چې په دغه ورځ هغه یو نوې دنیا وموندله. په امریکا کې ځینې میش لاتینی امریکایان دغه ورځ ځکه لمانځي چې کولمبس لاتینی نژاد و. جان ویلا چې په امریکا کې د لاتینی امریکایانو د ملي ټولنې مشر دی، دی
وایي that we are able to celebrate what we've contributed to this country to celebrate our ancestors.
هغه وخت دا د رخصتۍ ورځ او یو موقع ده چې مونږ په دې وجه لمانځو چې مونږ هم نړۍ ته سفر کړی دي. مونږ د خپل نیکونو تاریخ لمانځو. زما په فکر نور خلک دا ورځ ځکه لمانځي چې د کولمبس تر راتګ نه وروسته د نړۍ د برخې ته د مختلفو سیمو نه خلک راغلل او آباد شول. بېله کومه شکه ځینې خلک دا فکر کوي چې کولمبس یو ډېر ښه لټونکی او خو زیاتره خلک د هغه د پاتې شونې تاریخ نه خوشاله نه دي. دوی وایي چې کولمبس امریکا ته د راتګ نه وروسته ځایي خلک غلامان شول. په جارج میسن پوهنتون کې د تاریخ پروفیسر جو جینټن پلاوا وایي
Within 10 years of the initial landfall in 1492, so by 1502, we estimate that the Taino, the native people,
د کولمبس ته امریکا د موندنې نه وروسته د لسو کلونو په مودې کې، یعنی د کال 1492 نو اخله تر 1502 پورې، د ټاینو قوم خلک چې د باهاماز اوسیدونکو شمیرې د 1 میلیون نه یوازې 1500 تنه پاتې شو. رابرټ هولډن چې د هندي امریکایانو د ملي کانګرس مشر دی، دی وایي چې د کولمبس تاریخ سم نه دی لیکل شوی. هغه وایي
native peoples and
د امریکا د هغه وخت ځای خلکو په حق لا چې بهرنیانو کم ډول لیکل کړی دي، دغه لیکل هم په دې هدف شوی دي چې بهرنیان ولولي. هم ځکه څوک په دغه تاریخ په مکمل ډول باور نشي کولای. ډاوډ سیلورمن چې د جارج واشنگټن په پوهنتون کې د تاریخ پروفیسر دی، دی وایي په کار دا ولس په پورا او سم تاریخ خبر وي. هغه وایي چې زما په فکر دا به سم نه وي چې د تاریخ یو اړخ ته پام وشي او بل د پام وغورځول شي. دغه ټول اړخونه سړل غواړي او بیا د هغې نه وروسته څوک ویلی شي چې تاریخ څومره غلط او څومره سم لیکل شوی دی. ځینې خلک وایي چې دا ورځ دی د کولمبس د ورځې په نوم نه منځلې کیږي، خو د ځایي اوسیدونکو د ورځې نوم دې ورته ورکړی شي. بیا ځینې اعتراض کوونکي وایي چې ځایي اوسیدونکي دي د خپل تاریخ لمانځلو لپاره د بلې کومې ورځ انتخاب وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې د افغانستان ولسی جرګې د متحده عربی اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل. په افغانستان کې په امنیتي چارو کې د متحده عربی اماراتو د رول په برخه کې ستاسې نظر څه دی؟ د پروګرام قربانه حفیظه صفی او نو شابه آشنا دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان او د بارنۍ قواو دوه سرخی الوتکې غورځېدلې دي. یوه د افغانستان د قواو نظامی سرخی الوتکه وه چې نن غرمه د بامیانو په ولایت کې وغورځېده او چارواکي وایي چې د سپرلیو په جونډه کې دوه تنه وژل شوي دي. بله الوتکه د بارنۍ قواو نظامی سرخی الوتکه وه چې په کابل کې غورځېدلې ده. په دې الوتکې کې د ناټو 15 غړي وژل شوي دي. د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې ناپیژندل شوو وسلوالو نن سهار د قندهار په ښار کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما یوه افغانه کارکونکي په برید کې وژلې ده. د قندهار په شمالي ولسوالۍ غورک کې یو ځل بیا د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو د دغې ولسوالۍ مرکز او شاوخوا پوستې لا هم د حکومتي قواوو په کنټرول کې دي. د ایران د تلویزیون د رپورت له قراره د واشنگتن پوست خبریال جیسن رضایان د یکشنبه په ورځ د جاسوسۍ په شمول په تورونو باندې محکوم شوی دی. رپورت د قضایه قوې نتا غلام حسن حسین محسنی ایجی له قوله دا خبره کړې ده، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. یوازې همدومره وایي چې رضایان او د هغه مدافع وکیل کولی شي چې په شلو ورځو کې بلې محکمې ته عرض وکړي. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ رئیس فدریکا مغیرینی نن د دوشنبه په ورځ وویل چې په سوریه کې د روسیې نظامی عمل په دغه لوبه کې یو داسې بدلون ښیي چې ځینې فکټرونه یې غلط دي.
د
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پاتې ورسیده. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د مختلفو مسایلو په حق له د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د ملمنو سره بحثونه کوي. تاسو نظریات مهم دي، کول شي وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړي. تاسو ټولونه مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.